السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د بل یو سات خبرونه وړاندې کول لپاره زه رضوان مراد له تاسو سره په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روخان همکاري لري او ری چې په کابل کې ننساري و 14 ګڼ شمېر ملکی وګړي مړه او شوبل کړي دي. نور مهم موضوعاتو په اړه هم ریپورټونه لرو، خو په سر کې له زکی غیاسی نذیر څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټ کې د کابل ولایت چارواکي وایي چې نن سهار 5:30 بجې د پغمان پولیسوالۍ کې د ماین په 14 کې اته ملکي وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د ښځو چارو وزارت د 14 ولایتونو د ښځو چارو رئیسانې رابللې ترڅو د ولسمشر د 45 نمبر فرمان په اړه خبرې وکړي. او متحده ایالات وایي د سوریې له رژیم څخه د صدراعظم ریاض حجاب او خپل د سرګندوي چې د دې هیواد رژیم د ړنګېدو په حال کې دی. پوره خبرنه د کابل ولایت چارواکي وایي چې نن سهار 5:30 بجې د پغمان په ولسوالۍ کې د ماین په 14 کې اته ملکي وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د کابل د والی ویاند وسیع الله میاخیل ازادي راډیو ته په مرکه کې ویل چې د دې پیښې په تړاو په سیمه کې یو کس چې حجت الله نومیږي د ماین له ریموټ کنټرول سره یو ځای نیولې دی. ښاغلی میاخیل وایي چې د پیښې اصلي هدف د ملي اردو موټر و چې تر هغې مخکې په دې ماین د ملکي وګړو موټر ختلی دی.
چودنې په نتیجه کې چې د ملکی مامورینو په یو کاستل ډوله واسطه باندې ترسره شوی، زما د اوسنیو معلوماتو په اساس چې دا اوس د سیل تاسو سره خبرې کوم، ما واغیستل 8 نفره په دغه پیښه کې زموږ شهیدان شوي او 9 نفره نور ټپیان دي.
نوموړی وایي چې وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي چې کابل ښار ته د خپلو ورځنیو چارو د ترسره کولو لپاره را روان وو. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو ښاغلی میاخیل وایي چې له نیول شوي کس څخه پوښتنې روانې دي. د ښځو چارو وزارت د 14 ولایتونو د ښځو چارو رئیسانې رابللې ترڅو د ولسمشر د 45 نمبر فرمان په اړه خبرې وکړي. جمهور رئیس دغه فرمان د دولتي ادارو د چارو د سمون او له اداري فساد سره د مبارزې په هدف ورکړی دی. د ښځو چارو وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې دوی به په دې غونډه کې په ولایتونو کې د ښځو د ستونزو پر حل او د تاوتریخوالي د مخنیوي په لارو چارو خبرې وکړي. د ښځو چارو وزارت داسې مهال د ولسمشر د فرمان د عملي کولو پر څرنګوالي خبرې کوي چې د بشري حقوقو ټولنې وایي په ځینو سیمو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د راپورونو له مخې په افغانستان کې ډېره د بلجیم د ځواکونو لومړۍ ډله له افغانستان څخه وتلې او په پام کې ده چې د دې هیواد نور لسګون عسکر په راتلونکو څو میاشتو کې له دې هیواده ووزي. د بلجیم ځواکونه له 2003 کال راهیسې د کابل د هوایي ډګر امنیتي چارې سنبالوي چې له پلان سره سم به دغه ماموریت د سپتمبر په پای کې په بشپړ توګه پای ته ورسوي. په اوس وخت کې د بلجیم له 600 زیات عسکر په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ماموریت کې خدمت کوي. د بلجیم د دفاع وزیر ویلي چې هیواد به د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره له 2014 کال وروسته یو شمېر عسکر د څو کلونو لپاره په افغانستان کې وساتي. بهرني خبرونه شیبه وروسته. متحده ایالات وایي د سوریې له رژیم څخه د صدراعظم ریاض حجاب او خپل د سرګندوي چې د دې هیواد رژیم د ړنګېدو په حال کې دی. د سپین ماڼۍ ویان چې کارني 13 ورځې ویل دا د دې ښکارندوی ده چې د بشار الاسد واکمنۍ ته څو ورځې پاتې دي. خو د سوریې دولتي ټلویزیون ویلي چې صدراعظم له خپلې دندې لرې کړی شوی دی. د اردن چارواکو چې نمونه نه دی ښودلی تایید کړه چې حجاب له خپلې کورنۍ سره اردن ته وتلی دی. حجاب چې پخوا د کرنې د چارو وزیر و، د 13 جون میاشتې په 23 د صدراعظم په توګه وټاکل شو. هغه تر لوړ رتبه چارواکی دی چې د سوریې له رژیم څخه خپل لار چلا کوي. مصر هغه برید کوونکی چې د اسرائیل سرحد ته نږدې 15 مصري پولیس ووژل بېدینه کس پللی او د دغه شان وسلوالو د ځپلو ژمنه کړې ده. د پیښې له اسرائیل او فلسطین سره د مصر اړیکه هم زیانمنه کړې ده. اسرائیل له مصر غوښتنه کړې چې د سرحدي سیمې سینا د بشپړ کنټرول لپاره ګامونه واخلي. د اسرائیل دفاع وزیر ایهود بارک پرون ویل د حمله د مصر لپاره د ویښیدونکی زنګ دی. په عین حال کې د مصر ولسمشر محمد مرسي ژمنه کړې چې سیمه به تر خپل کنټرول لراندې لاولي او د یکشنبې د ورځې د برید تر شا وسلوال به د خپل د عمل قیمت ادا کړي. بل ورته په غزې کې د حماس ډلې مرستیال صدراعظم ویلي چې په دې پیښه کې د دې ډلې وسلوال لاس نه لري. مشکوکو بی پیلوټ الوتکو تیر شپه د یمن په مرکزی برخه کې د القاعده شبکې وسلوال په نخه کړی دي. د هوایی برید دوه ورځې وروسته تر هغې وشو چې چارواکو القاعده شبکه په جوار ولایت کې د هغې بمی برید مسوله وګڼله چې پکې 15 کسان ووژل شول. تر دې دمه په رادا ولایت کې چې پخوا پکې القاعده شبکه فعاله وه، د بی پیلوټ الوتکې د حملې د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. امنیتي ځواکونو ویلي دوی تیره ورځ په جوار ولایت کې 6 تنه سخت دریځې نیولي دي. ستاندرد چارتر بانک چې په لندن کې د امریکا دا تور رد کړی چې ګواکې دا بانک له ایران سره غیر قانوني معاملات لري. د دې بانک په اعلامیه کې ویل شوي ستاندرد چارتر بانک د امریکا د مالی ادارو د تنظیم په څیړنو کې همکاري کوي. په اعلامیه کې ویل شوي دې بانک په 2010 کال کې په داوطلبانه توګه د امریکا له مالي ادارو سره تماس ونیو او له ایران سره یې د 2008 کال نیولې تر 2011 کال پورې د خپلو مالي انتقالاتو په اړه معلومات ورکړي دي. چارتر بانک وایي د دوی ریکارډ د ښیي چې ایران د اټومي پروګرام او تروریستي ډول د تمویل د مخنیوي په برخه کې دوی د امریکا ټول مقررات پر ځای کړي دي. د نیویارک ایالت د مالی خدماتو څارونکي بنیامین لاوسکي تیره ورځ پر ستاندرد چارتر بانک تور پورې کړ چې د ایران د 250 میلیارد ډالرو په ارزښت تورې پیسې سپینې کړې او د امریکا مالي سیستم یې د تروریزم له ګواښ سره مخ کړی دی. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ خبرونو مول زکیا غیاسین نظیر څخه اوریدل. د کابل چارواکي وایي نن سهار په بغمان کې یوې 14 ګڼ شمېر ملکی وګړي مړه او ټپیان کړي دي. دغه راز پروانه خبرونه کې اوري چې افغانستان ته له کاونډي هوادونو درستنېدونکو کډوالو د بهیر د ګڼندې کېدو په خپلو سیمو کې د هغوی د دایمي مېشت کېدو د هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارې ادارې نوې هلې ځلې او اقدامات کړي دي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او اوري چې د دې سره سره چې په تیرو څو کلونو کې د غیر مسؤلو وسلوال څخه وسلې راټولې شوې دي، خو بیا هم د افغانستان په ځینو سیمو کې د غیر مسؤلو وسلوالو څخه خلک ډیر پتنګ دي. د نور رپورټونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې ولسی ژورنالیزم او د ښځو ځانګړې اونیس پروګرام اورئ. تاسو زمون غاکله ازادي رادیو او د کابل سیمیز مقامات وای چې نن سهار یو 14 په پغمان ولسوالۍ خالداري کې 15 ملکی کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د کابل د والی وایان ازادي رادیو ته ویل چې د 14 هدف په سیمه کې د ملي اردو کارکونکو خوای چې 14 بیا د ملکی کسانو په کاستر موټر شوی ده. د پغمان ولسوالۍ د امنیت قومندان بیا د وشل شو شمیر 9 تنه خې. د موضوع تفصیل د اسد الله لودین پر رپورت کې ورو.
د کابل ولایت چارواکي وایي چې 14 سهار 5:30 بجې د پغمان په خالداري سیمه کې رامنځته شوه چې 8 تنه ملکی کسان یې ووژل او 8 تنه نور یې ټپیان کړل. د کابل د والی ویان وسیولا میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د حملې هدف په سیمه کې د ملي اردو د سپرلې موټر وو، خو وایي چې دغه 14 د ملکی کسانو په موټر شوه ده.
تقریبا 15 تنه هیوادوال په دغه پیخه کې مرجوب لورته وختل. پیخه هغه مهال رامنځته شوه چې لسیمه دوه ارادي کاستر موټر یې تیرېدو په
اصلی مسؤول چې د پغمان اوسیدونکو دی له ریموت کنټرول سره یو ځای نیولی دی. میاخیل ونویل چې نیول شوی کس د حکومت د وسلوالو مخالفینو په کومې ډلې پورې اړوند و. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی. بلورته د پغمان ولسوالۍ د امنیه قومندان جنرال امر الله په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې 14 کې 9 تنه ملکیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. نوموړي د ټپیانو حالت د ډاډ وړ وباله او زیاته کړه چې د درملنې لپاره د ښار روغتونونو ته لیږدول شوي دي. پغمان د کابل په لویدیځ کې پرته ولسوالۍ ده چې کله ناکله پکې د حکومت د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه تر سترګو کیږي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو د راستنېدونکو کډوالو د بهیر د ګڼندې کېدو او په خپلو سیمو کې د هغوی د دایمي مېشت کېدو د هڅو په ترڅ کې په پاکستان او ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري مسؤلانو په دې وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی او په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له مشر او د رستنیدونکو او مهاجرینو چارو له وزیر سره په ګډه له څو هغو سیمو لیدنه کړې چې د سلګونو زرو افغان مهاجرانو د میش کېدو لپاره پنخې شوې دي. په کابل کې د یونیسیار دفتر وایي نادر فرهاد ویل د دې هیئت سفر د هغې ستراتژۍ د تطبیق د هڅو یوه برخه ده چې په دې وروستیو کې په سیمه ییزه کچه د افغان مهاجرانو د ستونزو د حل لپاره د ایران، پاکستان، افغانستان او یونیسیار ادارې په ګډه ترتیب کړی ده. په دې اړه تفصیل د نوري اسنوري په رپورټ کې اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یو مسؤل وایي چې د افغان مهاجرینو د سیمه ییزې حل لارې د ستراتژۍ د تطبیق لپاره یو لوړ رتبه هیئت په دې وروستیو کې د افغانستان له یو شمېر هغو سیمو څخه لیدنه وکړه چې د راستنېدونکو کډوالو د میشت کېدو لپاره پنې شوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان نادر فرهاد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل په پاکستان او ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري د دفتر رئیسان د کابل د کډوالو د چارو له رئیس او د راستنیدونکو او مهاجرینو د چارو له وزیر سره په ګډه په کابل، ننګرهار، بامیان او هرات کې څو هغه سیمې له نږدې وکتل چې په ازمختي ډول د نویو راستنو شو کډوالو د دایمي اوسېدو لپاره ځانګړي شوي دي. دغه حیات په دې سیمو کې لزای په ځای شو کډوالو او د سیمه ییزو شوراګانو له مشرانو سره د دوی د ستونزو په اړه خبرې وکړې او په یادو سیمو کې یو لړ هغه بنسټیزې پروژې له نږدې وکتلې چې راستنیدونکو کډوالو ته د ژوند کولو د لومړنیو امکاناتو د برابرولو په هدف اپیل شوې دي. په کابل کې د یو ان ایس سی آر د دفتر ویان نادر فرهاد وویل د افغان مهاجرینو د سیمه ییز حل لارې د ستراتیژۍ له مخې په افغانستان کې یو شمېر ګڼ مېشتې سیمې د راستنیدونکو مهاجرینو د میشت کېدو لپاره پنهښې شوې دي.
یکی از بخش کارکردهای ادارې یو ان ایس سی آر بیشتر تمرکز بالای ساحه
د یو ان ایس سی آر د ادارې د فعالیت یوه برخه په افغانستان کې په یو شمېر مشخصو سیمو تمرکز کول دي. دا په 19 ولایتونو کې اته څلوېښت سیمې دي چې له دې جملې په 22 سیمو کې اوس ازمختي پروګرامونه پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې د احصایې له مخې په تېره یوه لسیزه کې 15.1 میلیونه افغانان له ایران او پاکستان څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي، خو 2.1 میلیونه افغان مهاجر لا تر اوسه په دغو هیوادونو کې ژوند کوي. ښاغلی فرهاد وویل د تصویب شوې ستراتژۍ له مخې چې د ایران، پاکستان او افغانستان او یو ان ایس سی آر لخوا ترتیب شوې، په لومړي سر کې هڅه کېږي چې شاوخوا 6 لکه افغان مهاجرین بیرته د هغوی اصلي مینو ته ستانه او ورته د معیشت امکانات برابر شي. فرهاد ویل افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو مهاجرینو تر ټولو لویه ستونزه هم دغه د معیشت د امکاناتو نشتوالی دی.
مشکلات نداشتن دسترسی به خدمات ابتدایی زندگی
د ژوند کولو لومړنۍ خدمات ته نه لاسرسی، د سرپنا، پاکو اوبو، کلینیکونو او روغتونونو نشتوالی او په ځینو سیمو کې ناامني هغه ستونزې دي چې هیواد ته راستنیدونکو مهاجرینو سره مخامخ دي. خو د معیشت د امکاناتو په تېره بیا د کاري فرصتونو نشتوالی د دوی یوه عمده ستونزه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې او د افغانستان حکومت په داسې حال کې بیرته خپلو سیمو ته د افغان مهاجرینو د ستنولو هڅې ګړندۍ کړي چې د تیرو 10 کلونو تجربې ښودلې چې افغانستان ته د نویو راستنو شوو کډوالو اکثریت یې د کابل په ګډون لویو ښارونو ته مخه کړې ده.
ازادي رادیو او مشال رادیو د خپل متوفا ځواني خبريالې حسيبې شهيد پنوم د فيلوشپ پروگرام پیلوي. دا فيلوشپ د افغانستان د هغو ځوانو خزو لپاره دی چې غواړي مسلکي خبريالانه شي. د دې فيلوشپ لپاره هر خپل یو ځوان مېرمن د شپږو میاشتو لپاره انتخابيږي. د میاشتنۍ مالی مرستې ترڅنګ هغه به د فيلوشپ په پای کې د 2 هفتو لپاره په پراګ کې د ازادي رادیو مشال رادیو په مرکز کې نورې تجربه ترلاسه کړي. د دې فیلوشپ د ورکولو اصلي معیار تجربه نه ده، بلکې هغه افغان مېرمنه به انتخاب شي چې د ژورنالیزم استعداد لري او د حسيبه شهید د خبريالۍ جرأت ورسره وي. په دې معنی چې دا فیلوشپ د پیژندل شویو مسلکي ژورنالیستانو د پاره نه دی، بلکې د بریالیو کاندیدانو لړل څخه به د مطبوعاتو او ژورنالیزم له خصوصي یا عامه څانګو او یا په افغانستان کې د ژورنالیزم د پوهنځي د وروستیو فارغانو څخه یو مېرمن انتخاب شي. تاسو په دې پروګرام کې د ګډون لپاره خپل سی وی او د لیکنې دوه نمونه دروان میلادي کال د اگست میاشتې تر 15 پورې په دې ایمیل آدرس راولېږئ: hasiba.fellowship@rferl.org. د ایمیل آدرس دی hasiba@fellowship@rferl.org. rferl.org. لمړی لیکنه باید تر 350 کلمو اوږده نه وي او پکې دا څرګنده شوی وي چې ولې د فیلوشپ په دې پروګرام کې ګډون کوي. دوهم لیکنه باید د لیکوالۍ او بنیادی ژورنالیزم یو نمونه وي او تر 1500 کلمو زیات نه وي. دا لیکنه باید په پښتو یا دری او یا هم په انګلیسي ژبه وي. د معلوماتو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ. په یاد وساتئ،
زمون غاګله ازادي رادیو اورېلې دې سرسره چې په تیرو څو کلونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو څخه د وسلو راټولولو پروګرام د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې عمل شوی، خو خلک بیا هم د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د موجودیت په اړه اندېښمندي. په دې اړه درته پروان خبرونه کې ریپورت لرو، خو اوس له زبیر شمن څخه اورو چې د کابل چاپ مطبوعاتونن څخه خبره کړي.
د کابل چاپ رسپانو نن په خپلو غنو کې له نورو مسایلو سربېره د ولسمشر لخوا د دوه سلب اعتماد شوو وزیرانو د سرپرستانو په توګه د ټاکنې پر مسلې تفسیر کړی دی. ارادي رسپانې لدی پریکړه سره د ولسی جرګې مخالفت ته په کتو سره لیکلي د مقننه او اجرایي قوه ترمنځ کشمکش لسره پیل شو. رسپانې لیکلي په خو هم ولسمشر ځینې هغه وزیران بیرته سرپرستان ټاکلي چې د ولسی جرګې لخوا رد شوی دي، خو دا رنګ پریکړه د ولسی جرګې مصوبې له چیلنج سره مخ کوي. ملي باور رسپانې هم د خپل نننۍ غنې په یو مطلب کې د ولسی جرګې پریکړه چې ویلې دي ولسمشر دی په خپل پریکړه له سره کتنه وکړي تفسیره کړي. په مطلب کې د ځینو وکیلانو خبر راخصل شوی چې ویلې دي ولسمشر یو ځل بیا له مصلحت نه کار واخیست. رسپانې د ځینو کتونکو له قول لیکلي ولسمشر باید د دفاع او کورونو چارو وزارتونو ته نوي کسانو روپیژني. ملي باور لیکلي ولسی جرګه به وروسته لیدې په حکومت د څارنې کړي تنګ کړي او ممکن یو شمیر نور وزیران هم د پښتنو لپاره خپل غونډ تورو بولی. ویساو رسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د دوه وزیرانو په سر د مجریه او مقننه قوه ترمنځ اختلاف په حساسو شرایطو کې رامنځته شوی دی. ویسا لیکلي د ولسی جرګې لخوا د دوه وزیرانو د سلب صلاحیت کېدو تر څنګ د دې جرګې لخوا د نورو وزیرانو د استیزاح ګواښنه د یو لوی بحران پیلامه ښکاري. رسپانې لیکلي ولسی جرګه باید د هیواد موجوده حساس شرایط په پام کې ونیسي او له بې ځایه غرور څخه کار وانه خلي. چراغ رسپانې په خپل مطلب کې لیکلي چې د یو پخواني طالب چارواکي نوم له تور لیست څخه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت په غوښتنه لري شوی دی. په مطلب کې راغلی معتصم آغاجان په کراچۍ کې لیدې عمل وشتل چې له حکومت سره د مذاکراتو پلوی او وروسته د درملنې لپاره ترکیه ته واستول شو. چې راغلی کلی پاکستان هغه طالب چارواکي لمنځه وړي چې له افغان دولت سره د خبرو طرفدار وي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې د اداري فساد پر ضد او د چارو د سمون لپاره د جمهور رئیس په نوي فرمان تبصره کړې. په سر مقاله کې راغلی د چارو د سمون لپاره لازمه ده چې وظیفي او مسؤلیتونه وړ کسانو ته وسپارل شي. هیواد لیکلي جمهور رئیس باید د خپل نوي فرمان د عملي کېدو لپاره نور له مصلحتونو څخه تیر شي.
له دې سره سره چې په تیرو څو کلونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو څخه د وسلو راټولولو پروګرام د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې عمل شوی، خو بیا خلک د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو له موجودیته اندېښمن دي. د افغانستان د ځینو شمالي ولایتونو یو شمېر خلک چې تر ډېره له دغه ډول وسلوالو سره مخ دي، ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال ورسره ناوړه چلند کوي. بلخوا د ډایک پروګرام مسؤولان هم د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت مني او وایي چې ځینې ګاونډي هیوادونه دغه وسلوالو ته وسلې ورکوي. د ازادي راډیو خبريال معصوم میوان په ریپورت لري.
د هیواد نور سیمو په پرتله په شمالي ولایتونو کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د موجودیت او فعالیت په اړه خلک ډیر شکایتونه کوي. د بلخ، کندوز، فاریاب، سرپل او د نورو ولایتونو یو شمېر خلک وايي تر ډیر دغه وسلوالي ډلې په پخوانیو جهادي قومندانانو اړه لري.
زمانو اسماعیل د بلخ ولایت د چالبورک ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د دې سیمو کې وسلوال کسان ډیر دي او توپکوار دي، حضور له خلکو نه پیسې اخلي.
فرید احمد چمتال ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زمونږ په سیمه کې اوس هم وسلوال کسان وجود لري چې دغه وسلې نه غیر قانوني استفاده کوي او خلک زار او اذیت کوي.
د دوی ترڅنګ د سرپل او کندوز ولایت خلک بیا د سیمه ییزو قومندانانو او اربکۍ څخه شکایت کوي چې له دوی څخه په زور د اوشر په نوم پیسې او کرنیز حاصلات اخلي.
زفدای تاکله د سرپل ولایت دلته مونږ د یو تعداد معنی قومندانانو د اوسېدلو شاهد یست. دوی هر کله نوکر دلته نام لیکان جوړي، دولت هم دې ته توجه نه لري.
پولیس په افغانستان کې د غیر مسؤولو وسله والو کسانو د بې وسلې کولو د پروګرام یا ډایاک چارواکي هم د دغه ډول کسانو موجودیت مني، خو وایي چې د ستونزه ځکه نه ده چې دوی د خپل پروګرام له لارې وسلې ځنې اخلي. د دفاع وزارت د ډایاک د پروګرام عمومي رئیس تورن جنرال شمس الرحمن یو لوی ستونزه دا بولي چې د ده په وینا دغو وسله والو ډلو ته ځینې ګاونډي هېوادونه وسلې ورکوي. که څه هم شمس الرحمن د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو تر دې مخکې په راپورونو کې د پاکستان او ایران نومونه یاد شوي وو چې په افغانستان کې نامنوی تلمن وهي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
د کونړ د مرکز سلاباد اوسیدونکو شکایت کوي چې ګرمي زیات دا ول بل خو د روشې مبارکه مېشته او دوی د برېښنا له نعمت څخه به برخې دي. دوی څو ورځې وړاندې د اوبو برېښنا وزیر اسماعیل خان کونړ ته ورغلی او خلکو سره ژمنه کړې چې یو خو به د مرکز اسداباد د برېښنا زړه فابریکه رغوي او بل به د پیچ په سین د منګې په سیمه کې د برېښنا بند جوړ کړي. دا د میاشت پوره کېږي چې د دواړو ژمنو د عملي کولو لپاره د دوی په وینا یو وړوکی اقدام هم نه دی شوی. لارهولا انوري په دې اړه تفصیل اورو.
د کونړ د مرکز اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې دوی د دوه سیندونو په خوا کې پراته دي، همیشه په کې اوبه بهیږي، دوی ته زیانونه اړوي، کورونه وړي، خو تر اوسه هیڅ افغان حکومت له دغه پریمان اوبو ګټوانه خستله. له یو خوا ګرمي، ماشي او له بل لوري د روژې مبارکه میشته، خو دوی د برېښنا د نشتوالي له امله په تورو تیارو او ګرمۍ کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
زیدی د بخانه هم تقریبا لسکا لکیږي د حکومت د برق هیڅ مزه نشته، ډیر بی کنټرول دی، خراب دی، ډیر زیات مشکلات په درې مرز د کلی نمبر راځي، هغه هم نه یعنی ډیر کمی، یو سات نیم سات برق صحیح به دومره شي چې فقط یو اندازه سپرینګ لګیدل یو دومره دی دل کیږي چې راځي د برق یو نه خدا خنور نه غوښتن او زمونږ دغه چې باید د برق جوړ شي او جره
کولر کې خو به ډیر زیات دی، خو متاسفانه برق نشته دی او خلک اوس ډیر زیات لسون سره مخ دي او برق نشته دی. ټول خلکو غوښتنه دا دولت نه چې دغه اوبه چې بهیږي نور ملکونو ته باید دین استفاده وشي او بندونه جوړ شي.
زما نوم ضیاء الرحمن دی، یو تن د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکی. برېښنا شته دی خو په نشه حساب ده، او دا ځکه چې څو کلونه وړاندې یا برېښنا چې جوړه شوې ده ډېرو محدودو کسانو دپاره جوړه شوې وه، اوس خلک زیات شوي، نفوس زیات شوی دی، اوس دغه برېښنا بسنه نه کوي، نو ډېره زیاته ستونزه ده خلکو ته، ډېر مشکلات دي. د دې تر څنګ چې ماشي دي ګرمي در ماشومانو ته ناروغي پیدا کېږي، هغوی مقاومت نشي کولی، نارینه کولی شي د باندې راوځي چکر وهي، مثلا سین غړې ته راشي، سوري ته کښېني، بازار کې وګرځي راوګرځي. ستونزه اصلا کې ښځو ته او ماشومانو ته ده.
د کونړ اوسیدونکو خزی وای سړی خو بیا حمله کوره بهر د سین غاړو او یخو زینو تتللې شي او د ګرمۍ وخت هلته تیرولې شي. دوی خو په تنګو کورونو کې راهیساري دي او د برق د نشټوالي او د ګرمۍ د زیاتوالي سره لا سوګری واندي.
زمانم هله دی د سی برق چې راش بس فقط موږ پویا کی چې برق غلې دی، اس بیا بي خغه د ګروپ چې کم دی غره نام نه کوي، نو دا غینه به موږ پکی څه استفاده وکړو او ګرمۍ د بل زیات دلته او ماشین دی ډیزل ته اوس ګرمۍ کې موږ دولت نه دا غوښتنه کوو چې موږ زمونږ د پاره د برق زمينه مساعده کی دا روجم چې د ډیره په ګرمۍ کې دا.
زمانم ارسو دی د کونړ ولایت د مرکز اوسیدونکو. دغه وبچې دی ابس تیریږي ان په غیر د zarar نه موږ ته ګټن راکوي. کوم کورونه دی هغه تنگ دی، کورونو کې چې دی ډیر وګړي شتون لري، یا نشي کولی چې په صحیح طریقه جون سرته ورسوي، ډیره ګرمي ده او بل روجه ده.
کونړ سیند نوم یادیږي چې کونړ سیند دی، خو زموږ نه په شور تیری زرونه راپېخې، خو استفاده ترې موږ نه ده کړې، ځکه چې
د اسدآباد اوسیدونکي وایي چې نږدې یوه میاشت وړاندې د اوبو او برېښنا وزیر اسماعیل خان کونړ ته راغلی و. دلته د مرکز لپاره جوړه شوې فابریکه او د هغه بد حالت ولید. خلکو سره ژمنه وکړه چې یا د فابریکه به رغوي او د دوه اونیو په اوږدو کې به د پیج درې په سیند مناګي په سیمه کې د برق بند جوړوي. د خلکو په وینا چې د وزیر له راتګ څخه دا د میاشت پوره کیږي او د دواړو ژمنو د عملي کولو لپاره یې یو وړوکی قدم هم نه دی پورته کړی. په کونړ کې د اوبو او برېښنا رئیس انجینر عبدالله ولی ازادي راډیو ته وویل چې د اسدآباد د برېښنا تولیدونکي فابریکا ډیره پخوا جوړه شوې او دومره برېښنا نشي تولیدولی چې د اسدآباد اوسني نفوس ته یې ورسوي.
د اسدآباد خلکو د برق مشکل واقعا موجود دی. په اسدآباد کې د برق تولید کم دی، نفوس زیات دی او دلته یو کوچنی فابریکا لرو چې هغه د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی. د دې د مشکل په خاطر لوړو مقامات خبر ورکړی.
هغه وای وزیر ورسره ژمنه کړې چې ډیر زر به په یاد فابریکا او د مناګي پر بند کار پیل کړي.
د اوبو برېښنا وزیر راغلی په خپل فابریکې ته نږدې نه لیدلی. د اوبو برېښنا وزیر وعده کړې ده چې انشاءالله دا فابریکه به رغوي او د دې ظرفیت به جوړوي. د مناګي بند هم ټول مراحل خلاص شوي دي، فقط قرارداد ته ماتل انشاءالله په نږدې وختو کې به دا غي قرارداد وشي.
کونړیان وای له دې وړاندې هم ګڼ وزیران راغلي، دوی سره ګڼې وعدې کړي خو بیرته چې کابل ته تللی دي بیا یې خپلې کړې ژمنې او کونړیان هېر کړي دي.
د امریکا فضائی تحقیقاتی اداره یا ناسا وای د مریخ پر سطح د خپل فضائی دستګاه سیګنال ترلاسه کړی دی. دغه دستګاه کیوراسیټی نومیږي. کیوراسیټی په فضا کې د سلګونو میلیونو کیلومتر واټن له طی کولو وروسته وړمه شپه د مریخ پر سطح کیناسته او مځکې ته تصویرونه او د وروستیو رپورټونو پر اساس ویډیوګانې راستول پیل کړی دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په رپورټ برابر کړی چې مهم ټکي فراه هیواد وړاندې کوي.
د کیوریاسټی دستګاه د کنټرول ادارې د امریکا په لاس انجلس ایالت کې په ډېره خوشحالي وویل
ناستا تایید شوه، موږ په مریخ کې سلامت او په امن کې.
دغه دستګاه به په څو اونیو کې عیاره او وڅېړل سي څو د مریخ پر سطح خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د کیوریاسټی دستګاه به په راتلونکو دوه کلونو کې د مریخ له سطحې نمونې راټولې کړي و به څېړي چې د مریخ په سیاره کې ژوند و. د امریکا د فضائي تحقیقاتي ادارې رئیس چارلز بولن د مریخ پر سطح د کیوراسیټی دستګاه د راکښته کېدو وروسته خبریالانو ته وویل
نن او په همدې شیبه د کیوریسیټی څرخونه د مریخ پر سطح باندې په حرکت کې دي او د انسانانو د قدمونو آثار پر ځای پرې دي. د کیوریسیټی دستګاه تر ټولو پرمختللې دستګاه ده چې همدا اوس په سری سیارې کې ده. دغه دستګاه به هڅه وکړي چې د هغو پوښتنو ځوابونه پیدا کړي چې له مودو راهیسې د انسانانو ذهنونه مشغول ساتلي دي. دا پوښتنه چې آیا په سری سیارې کې ژوند شته کنه او آیا په راتلونکي وخت کې به هلته د ژوند امکانات وي او کنه.
په فضایي عملیاتو کې د مځکې پر سر د کیوریاسیټی دستګاه کښېناستل تر ټولو ستونزمن کار و. دا دستګاه لوی حجم او یو ټن وزن لري، تر ډیره د یو مصنوعي انسان په شکل فعالیت کوي. د مریخ پر سطح باندې کښېناستل اسانه کار نه دی. د 1980 میلسیز راهیسې ډیرو هیوادونو څو ځلې هڅه کړې ده چې د مریخ پر مخ کښېني، خو د دې هڅې په سلو کې 50 ناکامه سوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر مریخ باندې د کیوریاسیټی ناسته وستایله او دغه لاسته راوړنه یې د ټکنالوژي یو تاریخي شاهکار وګڼه. کیوریاسیټی مریخ ته تر رسېدو وړاندې اته میاشتې په فضا کې 560 میلیونه کیلومتره فاصله طی کړه. د مریخ پر سطح د معلوماتو لاسته راوړلو ساینسي پروژې باندې 2.5 میلیارد ډالر لګښت اټکل سوی دی. که څه هم ناسا یا د امریکا فضایي تحقیقاتي اداره د حکومت د عمومي بودیجې د کمښت له کبله ډېره زیانمنه سوې ده او په دې وروستیو کې یې فضا ته د تګ راتګ یا د شټل 3 کلن پروګرام بند کړی دی، خو د مریخ پر سطح د کیوریاسیټی دستګاه کښېناستل د دغې ادارې لپاره یو لوی بریالیتوب ګڼل کیږي.
افغانستان د لندن په المپیک کې
افغانستان د لندن په المپیک کې
د لندن د المپیک د لوبو حال له ازادي راډیو د لندن د اولمپیک په لوبو کې افغان ورزشکارانو د ځغاستې، سوک وهنې او جوډو په برخو کې خپلې مسابقې بایللې دي. اوس هیلې رحلا نیکپا او نثار احمد بهاوي ته دي چې د تکوندو په لوبو کې د ګډون لپاره تیاری نیسي. ټاکل شوی چې رحلا نیکپا چې د افغانستان لپاره د 2008 کال د بیجینګ په اولمپیک کې د برونزو یوازینی مډال ګټلی، د روانې جولای میاشت په 9 او نثار احمد بهاوي په 10 نیټه د مسابقې میدان ته نوځي. نیکپا ازادي راډیو ته ویل چې په بشپړ چمتووالي سره د لندن په اولمپیک کې ده.
راپورټ زموږ